السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه دایښ خراسان څنګه په کابل کې د پنځنبه پورز د شوی چاودنی مسؤلیت مناله بیا لا بیل رسنوي خبر ورکړي چې د ډلې پرونه وخت په خپل ټلګرام کې دا کړی چې دوی به هغه ورزشي کلب کې چیرته چې چاودنه شوی بم ځای پر ځای کړو طالب چارواکو د کابل پر ویدیس کې د دې چاودنی په پایله کې د څلورو تنو وژل کېدل او نه هنورو ټپ کېدل منلې دي خو په سیمه کې د پیښې شاهدان د دې چاودنی مرګوبله څو برابر ډیره بولي د وایرو د چلدې وړاندې هم د ایشټل د کابل په لویدیس کې چیرته چې ډیر اهل تشیو مشتي د ورته چاودنو ځان مرګو بریدونو مسؤلیت منلې ده د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیونه یورو په ارزښت استراري مرسته اعلان کړي د وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې مرستو هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبيعي آفتونو زیانمن کړي دي د دې پیسو 15 میلیونه یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوی دي چې 3 میلیونه یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري او 2 میلیونه د سره صلیب نړیوال کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوی هم مصرف شي چې روانه میاشتې په هرات کې یاد ځانونه وګالل روتریش د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې غواړي د خپلو دیم رسو اندازه پر روان میلادي کال کې 80 میلیونه یورو ته ورسوي په افغانستان کې د پاملرنې نړیواله مؤسسې په هرات ولایت کې زلزله ځپلې سره د لا زیات مرستو غوښتنه وکړه په افغانستان کې د اداري مسول ګراهم دویسون پرون جمعه په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ایکس شبکې خبر کړه ویلي د مرجوبلې ترڅنګ په دې زلزله کې شاوخوا 40,000 کسان په مستقیم ډول له دې زلزلو زیانمن شوي دي لری سره جوخت روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 10,000 زلزله ځپلې کسان د دوی له روغتیا مرستو برخمن شوي دي د دې سازمان په وینا په ورسیو زلزلو کې د هرات زندجال انجیل کا شکروباد سنگي ګلران کوهسان او خپل هرات زیات ځانمن شوې دي بلخوا په سلګونو ځانمن شوې کورنیو په زلزلہ زپورو سیمو کې د مرستو کموالی شکایت کړي ویل دي دوی اصلي ستونزه د خوړو پاکو اوبو سرپناه او روغتیایي خدماتو کموالی ده د ماشومانو تعلیم د فعال متی ولا ویصال خوشګیدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویډی د بشري حقوقو د مدافعانو پر خوندیتوب کار کوي یوناما تیر شپه په خپل ایک شبکې لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر خغلی ویصا خوشګیدل یو مثبت او د سټایل وړ ګام دی د متی ولا ویصا ورورات او لا ویصا ځدی رادیو ته ویلي چې ورورې د طالبانو په توقيف کې د 215 سوازولو تیر ول ورسته رپنشن به خوشی شو خو د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو ځنې فعالان لکه جولیا پارسی او نه دا پروانی له هم د طالبانو په توقيف کې د نړیوالو لغښتونو سره سره نه دی خوشی شوی د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل قرغزستاني سیالتا د لوبې په دویم راوند کې ماته ورکړه د غسیالي د اکتوبر په 20 مانیټه د کابل په وخت 13 په ماسختن بنه بجو پیل شوی و چې د هوتک سیال د لوبې په دویم راوند کې تسلیمي ورکړه د سیالي د روسي په مسکو خار کې وشو د آزاد مبارزو په سیالیو کې د هوتک یو لسم بریا وانه مو وړي تر دې دمه یوازې یو سیالي بایللې ده اوسلدی چې د اسرایل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنوي عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه په غزه کې د اسرایلي ځواکونو هوایی بمبارۍ زور اخیسته د هوایی بمبار لډېرېدو سره د پراخې مرګوبې راپورونه هم ورکړل شوې دي ولخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او محاصره شوي او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف په خپل ایکس باندې لیکلي د غزې د مخابراتو د پرې کېدو له امله په غزه کې له خپل محاصره شوي کورنۍ سره اړیکې قطع شوې ده په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو اعلان سره سم حماس هم ویلي چې دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک اسرائیل لبریدونو سره مقابله وکړي حماس دایدا هم کړي چې وسلواله له اسرائیل اسکرو سره په څو ځایونو کې نښته کړي ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غړو سم دستي د بشري مرستو رسول لپاره په غزه کې اوربند ترایه ورکړي چې یو څلور شلو هیوادونو تایید کړي خو 44 هیوادونو منفي رایه ورکړي ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسونکو ادارو په ګډون ډیرو هیوادونو هر څه شر د مرستو رسولو غوښتنه کړي او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهی پازاران پر څو مخکه غوړو تازه بندیزونه اعلان کړ دا اقدام د حماس ډلې د تمویل شبکې د منځوړو یو هڅه ګڼل شوې ده د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې د حماس یو مشر په ایران او یو شرکت په غزه کې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی په یو جلا اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د حماس ډلې د جنگیالیو د روزنې او ملاتړ له کبله څو کسان د بندیزونو په نوم لاړ کې شامل کړی شوی دي ایران پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې حمله ستایي او تل د حماس ډلې کلیدي ملاتړ شوهره
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنه په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصبا مصبا صاحب په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ روزو خبرونه ته په پایل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دی او څوک حق لري
سفر کول دا دی وګړو اساسي حقوق له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې په ملي کچه د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دی. د حدیثمه ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي، هلته مسکن اختیار کړي، یعنی د افغانستان سر تا سر، او د دې تر څنګه د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راشي. او حتی دا هم ویل شوي دي چې دولت مکلفه ده چې د افغانانو له حقوقو نه دفاع وکړي بهر نه. د دې تر څنګه په نړیواله کچه د بشر د حقوقو په نړیوالې اعلامیه کې د سفر کولو حق که یو چا ژوند په خاطر کې کېږي د مهاجرت حق ده، یعنې داسې ویل شوي دي چې هر وګړی کولی شي چې هرې ګوښې ته د دنیا پرته له هېڅ محدودیته که چېرته ژوند په خاطر کې لاړ شي هغه چې رسمي اوسي هغه په سفر باندې. همدغه رقم نور کنوانسیونونه او نور اسناد په ټوله کې د دې مسلې د تضمین لپاره شتون لري، او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولی ده. خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو د نړۍ په سطحه باندې، نن سبا خو نړۍ ډېره سره رانږدې شوله، نو اوس هر څه باندې سفر باندې چرخیږي. هر څوک کولی شي هرې خواته سفر وکړي، ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او د نړۍ په سطحه باندې، او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې یو مرکز جوړ شو چې د هرې ګوښې نه د دنیا خلک راځي، ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو، همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په امریکا که ډېر خلک سفر کوي هرې خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده، او دا په دې هکله هېڅ
یو موضوع بله چې په دې وروستیو کې راولاړه سوې ده، هغه په افغانستان کې د میرمنو لپاره سفر کول دي. موږ او تاسو شاهدان یاستو چې څه موده وړاندې یو شمېر نجونو غوښتل سفر وکړي د تحصیل لپاره بهر ولاړې سي. دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بیرته وګرځول سولې. په همدې حال کې بیا لیدل کېږي چې یو شمېر ښځینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي، یو شمېر ته اجازه ورکول کېږي بې محرمه، یو شمېر ته نه ورکول کېږي. دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري، هغه کولی سي، یو څوک په افغاني پاسپورت نشي کولی. له بلې خوا اوږدو جګړو ګڼ شمېر ښځې بې وروره کړي، بې پلاره کړي، بې میړه کړي. دوی محرم نه لري چې هغوی له ځان سره وګرځوي، او دوی مجبوره دي سفر وکړي، له یو ځای نه بل ځای لاړې سي. په دې هکله تاسو څه وایي، څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
اصل په اساسي قانون کې داده چې یو ښځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوقو او امتیازاتو نه برخورداره دي. دلته مسله داده چې دا بحث سیاسي ده. دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته ځانونه ورسوي، دغسې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده، بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي د سفر لپاره. یعنې داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح وسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې هم ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس وسي یو څوک نشي کولی، خصوصا په دې زمانه کې. او هغه یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسئله دا ده چې دا د دې لپاره چې یو استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه یو فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده. د افغانستان وسي هغه د افغانستان ده، او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو همدغه ده چې که د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کېږي، د پغې کې پاسپورت ځای نه لري، یعنی هغه به بیا په یو رقم. خو په هغه شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساواتو ډېره مهمه ده. که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې تبعیض آمیزه څرګندونې دي، او دا هیڅ نوه شرعي او حقوقی اساس نه لري، فقط سیاسی موارد دي چې دوی ته استفاده کیږي. هو موږ شاهدان یستو چې ځینې نجونې چې هغوی د خپل د تحصیل د حق نه په استفادې چې یو اساسي حق ده د سفر له حق استفاده کوله چې دا بل اساسي حق ده. نو دا خو موږ تاسو شاهدان یو چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق د محرومیت را منځته کړی ده پرته له دې چې هېڅ نوه ماده دلیل ورته شتون ولري او د دې تر څنګ بیا سفر باندې بندیز کول. نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی په حقوقو تېری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې سره قبل دې حق نه دغه د خپل د دې حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي تر څو د فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دې ته اړ کړي چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي یا به نور هر هدف چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقص دی د دې حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړه بندېږي په اخروي لحاظ او په دنیاوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم چې سړی ته ورزده کوي چې هغه په خپل هیواد کې تنسي زده کولی؟
ډېره مهمه مسله همدغه ده. ګورې، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده وایي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې اوسي. پس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډېره یو مهمه مسله ده. که یو څوک داسې څو کتابه ولولي، هغومره یې تجربه نه پورته کېږي، هغومره پوهه نشي پیدا کولی، مګر دا چې یو سفر وکړي. اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د تجارت د رونق لپاره، په ژوند کې د تغیر لپاره، او بیا د خدای تعالی حکم هم دا ده چې تاسو دغه مځکه چې ما پیدا کړې ده په دې مځکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولی شئ. په سفر کې تجربې ډېریږي، زده کړه را پیدا کېږي او پرمختګ کېږي. بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي، بهر کې زده کړه وکړي، هغه ستانداردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نورو هیوادونو کې د زده کړې، نو که د موږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي، بیرته په وطن کې ترې استفاده وکړي. اوس نن سبا اوس وګورئ، موږ تاسو د دې خوشتپې د کانال د پرانستې شاهدان یستو. اوبه راغلې، داسې ځای ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وي تللې. دا د چا له برکته وي؟ دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي. انجینر خو درس ویلی، زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې بهر یې درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله. همدغه رقم که یو عادي مریض د موږ تداوي کېږي، همدغه رقم که هر څه کېږي. نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استایي نورو هیوادونو ته، دا یو معموله مسله ده. همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده، په استفادې باندې ډېرې زده کړې کوي. که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي، محدودیت رامنځته کېږي، طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا، د دغو تجاربو، د دغو ځایونو چې ویني له دغه نه محرومه کېږي. کاشکې چې د اوسني اسلامي امارات دغه چارواکي وکړی شي سفر کې هر خواته ولاړ شي، هغه باندې چې محدودیت نشته، چې هغوی لږ سره پوه شي، زده کړي چې دغه ژوند څه شته وایي، د پرمختګ څه معنا لري، د خلک ولې ښه ژوند کوي، ولې ښو ستانداردونه ژوند کوي، په ښه کوالټي باندې ژوند کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي، او یقینا هم چې راځي، ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده. ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي. نو لازمه ده، ډېره لازمه ده چې په دې هکله باندې خاص تدابیر، خاص سهولتونه وشي، او هغه سهولت د ښځینه او نارینه او فرق باید نه وسی، بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي. ګورې، دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یا چه یو خلاف کار کوي، هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي، په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي. پرته له هغې نه نو نور خو برات ذمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول، مګر دا چې حکم د قانون وسي، مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي، او بیا هغه پروسه یې بېله ده. یعنې په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوقو نه برخورداره دي، سفر وکړي، خپل په ژوند کې تغییر راولي.
بله، که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي، خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي، له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي، د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي؟
ما د افغانستان په سفر تقریبا 150 ولایتونو ته ما سفر کړی، او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی، خلک مې پیژندلي دي، ډېر سوالونه ما ته راحل شوي دي. د مونږ جغرافیا، د مونږ خلک، د مونږ هغه څه چې لرو یې هغه ما په سترګو لیدلي. هغه په سترګو لیدل او د نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولي، په مکتب و پوهنتون کې لولي، ډېر فرق کوي. د دې تر څنګه د مختلفو هیوادونو ته مې سفر کړی ده، یا مثلا زه چې دغه امریکې متحده ایالاتو کې یم، کم تر کمه 10 ایالاتو ته زه تللی یم، او ما ډېر څه زده کړي. کړی دي. نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده چې سړی باید یو هدف ولري. هدف فرق کوي، ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي، ځینې مثلا رسمي کارونه دي چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تلی یم، په خیریه کارونو باندې زه تلی یم. مثلا زه د یو خیریه نهاد چې افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مسایله وله، زه د هغه یو نړیوال نهاد د هغه د بورد غړی وم، او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول هرې خواته. هلته د ما هدف بیا مشخصه ول چې زه کوم هدف لپاره تلم. خو ډیره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي، اول خو سفر باید وکړي چې توان وسي، سفر باید وکړي. که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامي فریضه د ادا کولو وسي، لکه د حج مبارک سفر، دا خو فرض ده پر ټولو باندې. د دې لپاره پوهه په کار ده، لازمه پوهه په کار ده، هغه معلومات او د دې تر څنګه د هغه لازم عبادت و هغه چې دي هغه هدف وهغه کې ډېر څه سره زده کوي. د دې تر څنګه که مثلا په نورو یو څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله د ما په آن دا ده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بیرته راځي دا باید نوشته شوي د ځان سره ولري، ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنې نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه چین یا ژاپان یا نورو هیوادونو ته سفر وکړي، ټولې خبرې په آنلاین بڼه وسي. یعنی تر دې حده پورې چې مثلا کده ځي یو رستورانت کې غواړي ډوډۍ وخوري، هغه منیو دا اوس ځان ته انتخابوي چې زه به مثلا یو میاشت وروسته ځمه فلاني رستورانت کې به ډوډۍ خورمه، خو زما ډوډۍ به دغه شی وسي. د هوټل د ریزرویشن مسله، مثلا د ټکټ، د تیارې، دې ته ورته دا په خپله یو منیجمنت ته ضرورت لري. او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي، هغه حتمي له ستونزو سره مخامخېږي او هغه به له سفر نه لذت نه اخلي. د دې تر څنګ مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي، لوستي کسان، هغوی دې ولیکي له سفر نه، د خپل د خاطراتو، د خپل هغه څه چې ویني په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه آخر د سفر کې چې بیرته راګرځي، که هغه په رسمي بڼه وسي، که په یو مذهبي مسله وسي، که تجارت وسي، که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته د ده په دې ګټو په باره کې ووایي. ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده، او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک در وادي تلیفون ولري، سمارټ تلیفون، او دا ګوګل سره وصل وسي، انټرنټ سره وصل وسي، ډېر زیات سهولتونه یې ورته برابر دي. د سفر لپاره هغه ټول معلومات چې لازمه وسي هغه ټول ترلاسه کوي. یعنې دې ته لازمه نه ده چې څوک مثلا ښځه وسي یا تنه وسي او څوک حتی سواد کم وسي. یعنې ډېرو شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته، فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مصباح صاحب، په آخر کې به دې ته راسو چې دمګړۍ په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري، او دوی غواړي سفر وکړي، اکثر ته امکانات برابر دي، مګر دوی داسې نسي کوي سفر وکړي. یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په آخره یو څه ډاډ د تاسو لخوا وړاندې کړو، او بله دا چې حاکم نظام ته تاسو څه وایي چې یعنی تاسو خلک تر دې اندازې په تنګ کړي، قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي، چې یو چیرې سفر وکړه په تیرې د افغانستان خلکو ته په ډېر مشکل ځان ته سفر برابرې، بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا هغه نه پرېږدي چې لاړ شي. حاکم نظام ته به څه ولرئ، او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولرئ؟
افغانستان میرمنو ته خو دغه ګرچې دا ډېر وخت قرباني دي، دغسې سیاسي سلیقو شوي دي، زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم. خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریخ فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي، دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي. هغه جرمي بحث مخکې ویلي، هغه بېله مسله ده. یقین لرم د افغانستان خزی با عفت خزی دی با غیرت خزی دی و در سنگ زانین و وساطی دی که دی سوال زینش تده نو دوی دی وصل پارش در کمو محدودیتون سرش دی مخامخ دی چی مثلا پارک تا دی نزی مثلا نرایشگاه تا دی نزی مثلا حمام تا دی نزی دی تا بار تا دا شیان چی دی در طول شرعی اساس نلری بلکه دا فقط سلیقوی و سیاسی ستونزی دی دا قداس حال که دا چی دی نرای پس سطح بانده هیز دسی او اسلامی حیوات من نوینو که درسی او چه کری بلکه اسلام تاکید دیر پر خزی او پر ماشوم بانده دا نو دا مسئله دا پر دیدی تر چنگ دا وقتن دشتا حکم دل نظام ندادا چه کدوی غواری چه پر لنبی قدم که کدوی غواری چه دا مشروعیت دخپل تکمیل کی سامی کی که دوی مشروعیت داوست لستون سر مخامخ ده نو دوی دی لوگر سر رابطه اونیسی و وگری صوب دی خود نمایی زیاد چی دی خزینه دی دیگه تر چنگ مثلا نما شمان دی اوس دوی دوی تا در سهولتون اول برابر کی دی خزو دی تعلیم لپاره دی خزو دی کار لپاره خزو تا در لازم سهولتون فیده شریعت به چوکات که شریعت به چوکات که لپخوا هم و هیچ کل افغانستان که شریعت نه خلاف چه نه دشی بیا نو باز رژیمونه که او کار کړی هغه ډیر محدود فیصدی و افغانستان د نو باز ځینې کسان نشته دي چې هغه د شریعت ته ډیر زیات پابند نه دي هغه فیصدی ډیر کم ده هغه اصلي افغانان نه دي نو اخیر خدا د شی افغانان یعنی مخکې مسلمانان بوله اسلامی شریعت احکام علی کورنه او په سطح دي د اشخاص او په سطح دا ټول په ځان کې پاتګه پدې کې هیڅ خبره نشته ده تجدید نظر وکي او تریدي چې د مونږ خويندې وکړای شي سهم ولري په ټولو مواردو کې ازادیانی هغه لازمي ازادیانی ولري تر څو د شته ناورین سره چې مخامخ دي د دین را خلاص شي او د ستونزې را حل شي او دا په داسې حال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي د دې کې نتیجه نه ورکي اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده مثلا د کار ارتباط باندې په ټول دنیا په سطح باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینه نه حتی ډېر ده اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي د دوی انرژي دا په خپله ډېره غټه مسله ده دوی کار کوي یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینه نه ډېر په سلیقې او ډېر قوي او ډېر زیات زحمتکشه دي او ډېر کار کوي سخت کار کوي نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې د دوی کار کول بیرته د مالیې په ورکولو کې بیرته کې چې دوی د خپل کورنۍ خپل ماشومان سم د کورنۍ په اقتصاد کې په ټوله کې د مملکت په مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل هم دوی دي نو اوس ګورې د مونږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا ناری وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکړي نړیوال سره د اړیکه اوسو کومک دوی وشي مثلا زلزله کېږي مثلا یو بل یو آفت راځي کومک وړي او له بلې خوانه د هغه ښځینه چې انرژي لري سواد هم لري کار کولی شي هغوی د مثلا په کور کې نولی دي په یواز کې د بېسواده بېسواده د مدرسې ملایان راوستي دي چې هغه په موارد اصلا پوهېږي نه یعنی سر سر مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې والله شریعت د ښځې له کاره منی کي او ښځې د مثلا د پوهنتون له مکتب له شیانو منی کي دغه لپاره یعنې که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي زه فکر کوم چې ښه به وي ځکه چې لږ وروسته یې نیسي ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي او چې تر څو پورې یعنې په خپله دوی بقا په دې کې نغښتې ده چې کداس تصامیم نیسي دوی به بقا کوي او که خدای نخواسته په همدې رقم سره مخته ځي نو کرکې را زیاتېږي فاصلې به همسې ډېري خلکو په زړونو کې به داري او د نظام په مقابل کې به بې اعتباره وي مشروعیت به را ترلاسه نه شي او همداسې په زور به چلیږي نو په زور باندې خو وایه خبره په زور چاکلي نه دي کړي دا خو بیا نتیجه نه ورکوي په دې هیله چې نظام دې شي ته توجه وکړي او ښځې دې نه بې ناهیلي کېږي د ښځو حق ده هغوی یعنی د دوی حقوقو د سلبولو صلاحیت هیڅ نظام په افغانستان کې نه شي لرلی
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ درنو دوستانو دا و دیدی اونه د اساسی او بشری حقونو خبرونه په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو پوه سپهان مصبا تربیه پرزه کې چیاس علامه مال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیری ونی خوشاله مدوامداره زه سید شنوارم او په یو بل و مورس کې مو د ونی له تو دو مسایل او موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی د افغانستان د کرکټ بریا ولسی خوخی او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده، خو کرا سره پاتې شوي نو خبر بشي چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماسټری پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات مدیر دی. هغې ته هم ورځو، خو د اوومې ورځې پیل د اونۍ له مهمو سره ټکو. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت پرله پسې اختارونه، وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته یې ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشئ وړلی، ویزه واخلئ بیا راشئ.
ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبډلې تاریخی بریا او د ابراهیم ځدران اور بلون کی ڈالی، د پاکستان پر وړاندې بے ساری بریا ټول افغانستان په خوشحالی کې ډوب کړ. خو د ابراهیم ځدران خبرو نه پاکستان کی سیاسی موضوع جوړ شو.
افغانستان بریا د پاکستان خلاف حتمی وا کانو کو سبا بریا مزہ سل چند زیاده سواله.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونې، وایي امارت مو فتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې، تېرونې افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وي، خو شنون کې وایي دا ضررونه هم لري.
په افغانستان کې آی د دې وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو په برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه ټول په افغانستان کې دی.
او سم بشپړې ومې ورسته خراغلې. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي، خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ یو بار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له څلوېختو یا پنځه څلوېختو کالو راهیسي دلته غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو، او هغه هم زموږ دشمنان نه دي. دوی دې یو وار خپل هیواد ته ولاړ شي، بیا دې ویزا واخلي او راځي.
ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراز ټولو پولیسو او ادارو ته عام او تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو، جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډیر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي، دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نه پرېږدي.
مسله زموږ د ټولو مسلینو هغه دا ده چې ویزا مسله ده. تقریبا درې ځلې ما په خپل سبتنام ورته وکړې ریجیکټ کې، هیڅ ورباندې معلومات نه کېږي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسلینو ویزې ریجیکټ شوي دي. دوی دلته اوس عموما اکثر محصلین چې وسیږي غیر قانوني وسیږي هغه چې په دې کې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په درویشتم تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره ستنام کړی دی او دوی د ویزو د رقم نه لګیږي. دلته وضعیت هم ډیر سخته شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو،